وقایوي طب یوه مهمه برخه ده. که موږ چیرته خپل اطفال د لومړۍ ورځې نه چې تولد کیږي او هغوی د پولیو ضد واکسین ورته وشي او بیا هغه کم ترتیب چې د طب د برخې ډاکټر صاحبانو دې لپاره جوړ کړی دی چې په میاشت کې په دوو میاشتو کې بلاخره تر کلونو کال پورې باید دغه ټول سو واکسینونه چې دي هغه تطبیق شي او بیا د هغې نه بعد هغه هر میاشت کې مې قطرې ده اوس د کمپین په شکل باندې هلکان او نجونې ګرځي په کورونو کې او ته تطبیقوي. نو که دغه شی په صحیح شکل باندې تطبیق شي نو د پولیو مخنیوی کاملا کیدلی شي. او که چیرته موږ په دې کې غفلت وکړو او دې ته متوجه نه شو نو پولیو په ټولنه کې همداسې ژوندی پاتې کیدلی شي او چې کله ژوندی پاتې شو نو همیشه د دې د حمله انتظار باید موږ تاسو
او زیان به موږ تاسو ټول ته رسیږي. اوس که په دې خبرې وکړي چې د اسلام له نظره روغتیا ته پاملرنه څومره مهمه ګڼل سوې ده.
د اسلام د سپېڅلي دین له مخې صحت د انسان صحت هغه مهمه برخه ده چې حتی ډیر کرته اسلامي او قرآني شرعي احکام د انسان صحت پورې اړه لري. که انسان صحتمند ونه وسي نو کېدای شي د ډېر احکام الهي په ځان تطبیق نه کړی شي. که یو څوک شل او شوټ وي نو څنګه به دی په مانځه کې قیام وکړي؟ څنګه به دی رکوع وکړي؟ څنګه به دی د نور عبادتونه په صحیح شکل پر مخ ویسي؟ که انسان د کامل صحت څښتن نه وي څنګه به دی روژه ونیسي؟ څنګه به دی حج وکړي؟ د دې لپاره چې موږ د اسلام په احکامو باندې صحیح عمل وکړو نو د هغې لپاره یو کامل صحت ته اړتیا ده. او کامل صحت نه یوازې دا چې زموږ فزیکي وجود لپاره مهم دی، زموږ د رواني حالت لپاره او زموږ د عقلي برخو لپاره هم ډېر زیات مهم دی. دا مشهور ده چې العقل السلیم فی جسم السلیم، سم او درست عقل هغه په روغو جسمونو کې موجود وي. که انسان شل او شوټ وي او خپل پر رواني امراضو باندې اخته وي او ځان ته د تل لپاره په تشویش کې وي، باور وکړي چې د هغه عقل هم ناقص وي، ځکه هغه زر عصبانی کېدلی شي، د هغه رواني حالت ډېر خرابېدلی شي. دا چې په اسلام د صحت برخه څومره مهمه ده، د قران کریم ډیر آیاتونه په دې دي چې موږ له ځینو خوراکونو منی کیږو.
بله
صحیح ده. الله تبارک و تعالی وی کلم ما فی الارض حلالا طیبا، هغه څه چې په ځمکه کې دي تاسو یې خورئ نو دوه شینو ته پام وکړئ چې حلال وخورئ او طیب وخورئ. حلال د حرام په مقابل کې راځي چې شرعي بڼه لري، او طیب د چټل په مقابل کې راځي چې دا ظاهري بڼه لري. نو لکه څنګه چې د حرام خوراکونو سره د انسان په ایمان او عقیده او عمل کې نقص پیدا کیږي، همدغسې له چټل خوراکونو سره د انسان په وجود باندې ناوړه اغیزه کوي او هغه وجودونه له منځه وړي، خرابولی شي. ډېر کله د انسانانو په وجودونو کې میکروبونه داخليږي او دا له خوراکونو سره داخليږي. میکروبونه بیا باعث د داسې یو قسم لاعلاج امراضو کیږي چې هستدابي بیا نشته، مثال لکه ایډز.
په ځینو کلیوالو سیمو کې په ټوله کې واکسینونه خو بیا د پولیو واکسینه ماشومانو ته نه لګي، دوی سره داسې یو ذهنیت پیدا شوی چې وایي دا حرام ده. په دې اکله تاسو څه وایئ؟
یو شری قاعده دا ده چې اصل پاشیو کې اباحت دی، یعنی به کوم شي کې چې موږ او تاسو معلومات نه لرو هغه ته باید موږ د مباح حکم ورکړو. مباح یعنی جایز. که معلومات لرو چې دا حرام دی خو صحیح ده، که معلومات لرو چې دا حلال دی خو صحیح ده. په اسلام کې حلال او حرام څرګند او روښانه دي.
او له خپل زړه نه چې غږیږي هغه رقم ده.
زم دې تر ازم اوس یو څوک نه دینی عالم دی او نه د طب د برخې متخصص او ډاکټر دی، کچیرته یو څوک په احکامو پوهیږي او شي ته حرام وایي خو دینی عالم بی، شرط دا چې دینی عالم بی، د به اسلامیت لستلی وي، د به په حلال او حرام پوهیږي، د به قران لستلی وي، د به حدیث لستلی وي، د به اسلامي فقه لستلی وي، تر څو چې پوه شي چې حلال او حرام څه شی دي. که دینی عالم نه وي نو باید یو ډاکټر وي. ډاکټر د دې خبرې متخصص دی، په دې باندې پوهیږي چې کومه دوایی په کومو حالاتو کې د کوم مریض لپاره مفیده ده، کومه دوایی د یو انسان لپاره مضر او خطرناکه تمامېدلی شي. یو څوک چې نه یې طب لستلی ده او نه یې اسلامیات لستلی دي، دی له کومې مرجانه دا خبره کوي چې دا حرام دی؟ زه چې څومره معلومات لرم په دې مې څومره معلومات کړي دي، پلټنه مې کړې ده، تحقیق مې کړی دی. د پولیو ضد واکسین له څلورو شیانو څخه جوړیږي، اوبه دي، مالګه ده، وژل شوي یا کمزوري شوي میکروبونه دي، او بل په دې کې انټي بیوټیک دي چې موږ په دوامدار شکل باندې د مختلفو امراضو لپاره له هغې نه استفاده کوو. نو کله چې یو چاته په دې مورد باندې کاملا معلومات نشته، د دې په اجزاو نه پوهیږي، زه هیله کوم له دغه سرونو څخه چې په دې مورد خبره ونه کی. بعض وخت کې څوک ډیر عادي خبره کوي خو ډیره خطرناکه تمامېدلی شي. حلال شي ته حرام ویل دا باعث د کفر د انسان ګرځي، باعث د کفر ګرځي انسان لپاره، او حرام ته حلال ویل دا هم باعث د کفر ګرځي انسان لپاره. یعنی خدای مکه چې مونږ په یو داسې خبره چې ډیر ورته متوجي نه یو او له ایمان او اسلام نور پس اخلاص نشو، نو زه له خپل هیوادوالو هیله کوم چې تر څو مو په دغه مورد باندې کاملا تحقیق نه ده کړی، معلومات مو نه در ټول کړی، هغه تبلیغات چې د افغان ملت دښمنانی کوي د دې لپاره چې مونږ او تاسو باید د تل لپاره همداسې محتاج او معیوب او کمزوري او ضعیفه پاتې شو، او هغوی په مختلفو لارو باندې مغواړي چې افغانان همدغسې شاته پاتې خلک وي، تل لپاره محتاج وي، دنیاوالو ته د خیرات کچکول نیولی وي، نو دا هم یوه ذریعه ده چې مونږ همداسې پاتې شو. زه په خپلو ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې دغه تبلیغاتو ته باید د پای ټکی کېږدي.
په خپله کورنیو ته څه پکار دي چې خپل ماشومان باندې دغه واکسین وکړي؟
د والدینو فکر همدا وي چې د اولاد لپاره د ژوند ښه زمینه مساعده کړي. تاسو باور وکړئ چې که یو مور خپل طفل په رحم کې ګرځوي نو یو پلار په مغزو کې ګرځوي. له هغې ورځې چې یو مور په یو ماشوم حمل اخلي او له مور سره هم یو فکر وي، نو همدومره فکر د پلار په دماغو کې مشته چې زما ماشوم به پیدا کیږي، دا به پالم، دا به تربیه کوم، دا به لویږي، دنه به یو شخصیت جوړیږي، د لپاره د کور امکانات برابروي، د خوراک امکانات برابروي، د تعلیم دغه اوس نه ده، په اعصابو کې، په مغزو کې دغه ماشوم پروت دی. یعنی دغه زحمت یوازې مور نه ګالي، که مور په فزیکی لحاظ باندې ګالي نو پلار په فکری لحاظ باندې دغه زحمت ګالي. کله چې زمونږ والدین په دغه فکر باندې دي چې هم فزیکی زحمتونه ګالي او هم فکری زحمتونه ګالي، مونږ د تل لپاره کوشش کوو چې اولادونو ته ښه اقتصاد جوړ کړو، اولادونو باندې ښه تعلیم وکړو، اولادونو ته ښه لباس برابر کړو، اولادونو ته ښه خوراکونه برابر کړو، اولادونو ته ښه کورونه بنګلې برابرې کړو، د ژوند ټولو امکاناتو ته برابر کړو. زه هم چې له دې ټولو نه د ماشوم لپاره، د اولاد لپاره، د صحت برخه تر هر څه مهمه ده. که چېرته دی سالم نه وي، دی صحیح نه وي، دی به څه تعلیم وکړي؟ دی په هغه ښه بنګله باندې څه وکړي؟ دی چې مایوبه دی او دی چې معذوره دی، دی د بل په اوږو سپور دی، که دته هر څومره ښایسته لباسونه واغوستلی شي، زه فکر نه کوم چې د هغه رواني حالت دی تداوي کړی شي. نو د دې ټولو نه وړاندې د پولیو ضد تداوی چې مفت کیږي په افغانستان کې، والدین باید په دې کې هیڅ نه غفلت ونه کړي.
ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د پولیو یا فالج د ناروغي په اړه معلومات له دینی عالم احسان الحق انفي څخه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو، ستړي مشي په ځینو کورنیو کې چې کله نوې ماشوم نړۍ ته راځي، تر هغه لوی ته ولې پاملرنه نه کیږي؟
نو څنګه سړی بردن یا ناس یا کور ته لاړ شي، هغه ورته شین خان دی، ورته لاسونه اچي یا خپې اچي، دلته ټوله توجه دا ځان ته راجذبوي.
دلور او زوی ترمنځ توپیر کول شرعي او ټولنیز نظر څنګه دی؟
نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنځ پلرونه یا میندې په تفاوت قایل وي، دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعي افتخار را منځته کی چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي.
مطالب زفرشته مرسل وړاندې کوم او ریدلې پر تاسو. قدر من اوریدونکو، ښایي تاسو هم لیدلي وي چې په ځینو کورنیو کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، تر هغه لوی ماشوم له پامه لویږي. ارواپوهان وایي چې د کورنیو دا کار د دې سبب کیږي چې د لوی ماشوم له نوي زیږېدلي ماشوم سره عقده پیدا شي. بیا نو هماغه وي چې په پټه او ښکاره له ځان نه کوچنی ماشوم وهي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي. په فایل کې دی غوماندو خبري اورو چې لوړد په خو سره مخ شوی دی
موبایل اخیسته دغه په سره وغلې او مغز او وینه سره ګډ وټ سی ول شي چې امکانات نو ساده جوړ شي دا مشه روره کړه کشر سره دا ماشوم نو اسپلاسه یو لغه سره کینا پیدا سی او د خپل من سیمور یو د ډیر نازور کو او یو غونه ناز د لاس نس ور راوړای
مورې کومینه مینا چیرا ګوري مورې کومینه مینا چیرا ګوري زه خودی يم
اڅ ورن راکل کوټه چرا بغای جیل وکول جنگ وکول چې دا غره غلې د کوټه مور کوټه راغلې ول بلک چنای